دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي له امریکا سره مذاکراتو کې موافقې ته نږدې شوي دي. نوموړي پرون د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼې لیکلي دي چې نن هم د دواړو دورو ترمنځ مذاکرات روان دي. په قطر کې د امریکا ژغ خبریال ایوب خابرین وایي د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو مذاکرات د شپې تر ناوخته دوام درلود. دا په دوهی کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات اومه ورځ ده. دغه مذاکرات د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ماښام پیل شوي وو. د دواړو لورو استازو ورته ویل دي چې د وروستي موافقې د مسودې د جزئیاتو پر بڼې باندې کار روان ده. نوموړی وایي امریکایي او طالب استازو ورته ویل دي چې ټاکل شوي ده چې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیک د قطر مرکز دوهی کې لاسلیک سي چې ورځ به یې په څو ورځو کې ژر اعلان سي. د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د هوکړه لیک د لاسلیک په مراسمو کې د قطر د امیر تر څنګ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو استازي به هم ګډون کوي. بلې خوا ټاکل شوي ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کېدی سي نن شپه کابل ته سفر وکړي تر څو افغان چارواکو ته د موافقې د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د سولې د روانو مذاکراتو په لړ کې روسیې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې ممکنه تړون په اړه د ضمانت ورکولو وړاندیز کړی دی. د روسیې دولتي خبري اژانس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان دی ماریا زخوره له خولې لیکلي دي چې روسیا حاضره ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د اعتمادي تړون ضمانت ورکړي. د طالبانو یو پخوانی لوړپوړی چارواکي هم څه موده مخکې ویلي وو چې د امریکا سره د دوی د سولې د تړون ضمانت به روسیا او پاکستان کوي، خو میرمن زخوره نه دي ویلي چې دا ضمانت به کله، چیرته او څنګه کیږي. دا له معلومه نه ده چې واشنگتن په رسمي ډول د مسکو غوښتي دي چې د طالبانو سره د سولې د اعتمادي تړون ضمانت وکړي او که څنګه. د پاکستان حکومت له هم دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. روسیه دا مهال د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د اعتمادي تړون د ضمانت خبره کوي چې په خوا یې له طالبانو سره د نږدې اړیکو په اړه هم رپورټونه خپاره شوي وو. روسیه ویلي وو چې له طالبانو سره یې په دې خاطر نږدې اړیکې پاللي چې د سولې خبرو او مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد په پینټاګان کې یوې خبري غونډې ته ویل دي چې د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو خبري لا هم د وخت نه مخکې خبري دي. ښاغلی ډنفورد وویل چې د افغانستان د عسکرو د ایستلو پریکړه به د دغه هیواد امنیتي وضع په وضعیت په کتو کیږي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې طالبانو ویل دي چې د امریکا سره نهایي موافقې ته رسیدونکي دي. د جنرال ډنفورد سره د دفاع وزیر مارک اسپر هم د غونډې ته خبري وکړې، خو ښاغلی اسپر او ډنفورد دواړو د قطر د خبرو د جزئیاتو د ورکولو نه ډډه وکړه. ویل چې تر هغه پورې چې امریکا د طالبانو سره یوې موافقې ته نه وي رسیدلي، هغوی به د افغانانو سره یو ځای د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د اګست په 26مه نیټه د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ویلي وو چې امریکا غواړي ژر تر ژره او زیاتره عسکر بیرته کور ته راولي. پمپیو ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي او وخت را رسیدل دی چې زیاتره عسکر راوېستل سي. هغه وویل
امریکا هیڅ کله په افغانستان کې دایمي پوځي حضور نه دی غوښتی او ټول خواوې په دې پوهیږي چې اوس د مخکې تلو وخت دی. له یو کال راهیسې تر ننه پورې موږ له ټولو افغانانو سره خپلو هڅو ته په څرګند ډول دوام ورکوو. موږ نه پوهیږو چې دا هڅې به د سولې او پخلاینې په برخه کې څنګه پای ته ورسیږي، خو ولسمشر ټرمپ ژمن دی چې په یوه سمه بڼه یې ختم کړي.
د مکسیکو په ایالت ویرا کروز کې په یو نایټ کلب کې یو وسلوال کس د ډزو او د اور لګیدو له وجې 28 مړ شوی دی. چارواکي شک لري چې د اور لګیدو دغه پیښه ممکنه د بریدی او برخه وي. د رویټرز خبري اژانس ویل دي چې د ویرا کروز د څرنوالي دفتر د دې پیښې په اړه په یو بیان جاری کړ دی او د دې پیښې غندنه کړې ده. په بیان کې ویل شوی دي چارواکي د دې پیښې تحقیقات کوي چې آیا دا یو پیښه وه او یا یو چا کستن ور اچولی. زیاتره خلک د ور د لګیدو او د دوګي له وجې مړ شوي دي. تر اوسه دا معلومه چې څومره کسان په ډزو لګیدلي دي. چارواکو ویل دي چې په دومره په مړو کې 15 نارینه او 13 نور زخمي شوي کسان دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. چارواکو دا هم ویل دي چې د زخمیانو حالت سم نه دی او دا کېدای شي د مړو شمیر زیات شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده. د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې په قطر کې د طالبانو نطاق ویلي دي چې د امریکایي هیئت سره نهایي توافق ته نږدې شوي دي او د یو ښه زیری هیله لري. د افغانستان حکومت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د دې خبرو د جزئیاتو د شریکولو دپاره کابل ته ورځي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې تر دې دمه د سولې په خبرو کې په بشري حقوقو بحث نه دی شوی، مګر د دوی تمه دا ده چې په بین الافغاني غونډه کې به د بشري حقوقو په اړوندو پرمختګونو خبرې وشي. رحیم ګل سروان راپورټ رالیږلی دی.
نن په دوحه کې د اومې ورځې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان په سوله خبرې روانې دي. د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د قطر د ازل خبرې چې نه هم پړاو کې دی ویل کېږي ورستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي چې ورستۍ توافق ته نږدې شوي یو، هیله ده ژر به خپل مسلمان او خپلواکي غوښتونکي ولس ته خزیری ولرو. ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقی بیا ویلي چې د دوحې له خبرو هرکلی کوي او په یو دوه ورځو کې به زلمی خلیلزاد کابل ته راشي او د دې خبرو جزئیات به افغان حکومت سره شریک کړي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د سولې په هر ډول تړون کې باید د افغانستان د خلکو بشري حقونه خوندي شي. د دې سازمان د سویلي اسیا مرستیال سید عمر وریچ د امریکا غږ پوښتنې ته وویل چې په روانو مذاکراتو کې بشري حقونه نه دي مطرح شوي.
تر اوسه موږ د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په برخه کې څه پرمختګ نه دی لیدلی. محتمل لرو چې دا بشري حقونه په بین الافغاني ناسته کې وساتل شي. کوم پرمختګونه چې شوي هغه باید وساتل شي، نه دا چې په شاتګ ولري.
دا ډول په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بسله ولسمشیزو کاندیدان سره لیده کاته کړی دي. ځینې ټاکنیز ټیمونه وایي چې د امریکا سفیر د ټاکنو ترڅنګ د سولې په خبرو هم ورسره خبرې کړې دي.
تیره ورځ د امریکا له سفیر ښاغلي جان بسله د ښاغلي محمد انی فاطمر په لیدنه کې د افغانستان د روان سیاسي وضعیت ترڅنګ د سولې پر پروسه باندې بحث وشو. په ځانګړې توګه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د راتلونکي مذاکراتي پړاو څرنګوالی وارزول شو.
دا ولسمشر کاندید حکیم تورسن بیا وایي چې موقت حکومت باید جوړ شي.
زه شخصا
د ټاکنو سولې ته ترجیح ورکوم ترڅو سوله او مفاهمه وشي، بیا یو موقت حکومت راشي او سرتاسري ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
که څه هم طالبان وایي چې په قطر کې د سولې خبرې وروستۍ شوي، خو لا هم نه ده معلومه چې څه وخت او کله به د سولې د خبرو دا تړون لاسلیک شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د دولتي چارواکو او وسلوالو ډلو د سختو ګواښونو سره مخ ده. د دې سازمان د تازه راپورټ په اساس د بشري حقوقو مدافعان او مبارزان په افغانستان کې د ګواښونو او زور زیاتی سره مخ دي. د افغانستان حکومت وایي چې د بشري حقوقو په برخه کې حساب کتاب ته حاضر دی، ځواب وایي، مګر په دې برخه کې د امنیتي بنسټونو نیمګړتیاوې نه ردوي. د دې خبر تفصیل ممتاز بهیر د کابل نه راکړی دی.
د بخښنې د نړیوال سازمان تازه رپورټ ښیي چې افغان حکومت په کراتو د بشري حقونو پر فعالانو باندې د بریدونو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلی دی او په ځینو مواردو کې د هغوی شکایتونه جالي بلل شوي او حتی ورته ویل شوي چې په خپله وسله واخلي او له ځان څخه دفاع وکړي. په افغانستان کې د دغه سازمان یوې غړي سمیره حمیدي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو لپاره وضعیت خورا ترینګلی دی او په داسې یو حالت کې دوی نشي کولی چې په سیستماتیک او معیاري ډول د عدالت غوښتنه وکړي. د اغلی حمیدی پر وینا د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو په اساس په داسې حال کې چې د بشري حقونو د مدافعینو په وړاندې د پرتو ستونزو په لرې کولو کې د افغان حکومت لخوا د مسؤلیتونو منلو ته جدي اړتیا ده، خو حکومت په دې برخه کې ځواب ویونکی نه دی.
د افغانستان حکومت باید په ډیر سم ډول د افغانستان مدني ټولنه او د بشري حقونو مدافعین، هم نارینه او هم ښځې، په رسمیت وپیژني، کار ته درناوی وشي، نه دا چې یو مدافع په خطر کې وي او ورته وویل شي چې ځان ته د دوسیې جوړولو لپاره راغلی او وایي چې ژوند مې په خطر کې دی.
هغې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د بشري حقونو له فعالانو څخه د ملاتړ په برخه کې او د هغوی اړتیاو د پوره کولو لپاره یو اغیزمنه کړنلاره جوړه کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیال عمر ورایج د بشري حقونو د فعالانو د امنیت پر ساتلو او له هغوی څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل وویل حکومت مکلف دی چې دغو فعالینو ته درناوی وکړي او پر هغوی د بریدونو او ګواښونو په اړه تحقیقات وکړي. نړیواله ټولنه د هغو مسؤلیتونو په اساس چې دوی یې د بشري حقونو د مدافعینو د فعالیت په وړاندې لري، دوی په دې برخه کې د لوبولو لپاره مهم رول لري، خو دوی په سختو شرایطو کې د بشري حقونو د لاسته راوړنو د ساتلو او ترې د اغیزمن ملاتړ په برخه کې پاتې راغلي دي. نړیواله ټولنه باید مخ په وړاندې لاړه شي او د افغانستان د بشري حقونو له ټولنې ملاتړ وکړي او د هغوی اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ ته په غبرګون که اول چه حکومت د بشری حقوقو د مدافعینو د امنیت ساتلو او د هغوی د قضیو سیړلو تجمن دی. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل
اما کمی او کاستیوایی که در
هغه نیمګړتیاوي چې د افغانستان د حکومت په چارو کې وي، موږ هیله لرو چې مسؤل بنسټونه په ځانګړي ډول امنیتي ارګانونه په خپلو اجراءاتو کې سمون راولي او هغه غوښتنو ته چې د بشري حقونو بنسټونه یا د بشري حقونو فعالان لري ورته رسیدګي وکړو. په دې رپورت کې یو شمیر هغو قضیو ته هم اشاره شوی چې پکې د بشري حقونو فعالان ګواښل شوي، ورباندې بریدونه شوي او یا ټپیان شوي او وژل شوي دي، چې د رپورت په اساس افغان حکومت د دغو قضیو د څیړلو په برخه کې ناغېړي کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې پولیسو د بشري حقونو د مدافعینو د امنیت ساتلو لپاره اقدامات ترسره کړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي وویل
در حدود 30 دوسیه ما اور کشف
په دې برخه کې دیش دوسیه کشف او عدلی او قضایی بنسټونو ته سپارل شوې دي، لکه څنګه چې موږ د مقدسو ځایونو خبریالانو او د هوټلونو د امنیت د ساتلو لپاره کړندلارې لرو. که د بشري حقونو مدافعین هم کومه طرحه لري نو له موږ سره دې شریک کړي.
خبرداریم به می شکل اگر کوم طرح را اینا داشته باشه میتونم رو امرای ما شریک کنم.
خاغلی رحیمی تینگار وکړ هغه ملی او نړیوال بنسټونه، سوداګر او اشخاص چې ګواخل کیږي، دوی کولای شي چې په کابل او ولایتونو کې د پولیسو قومندانۍ ته شکایت وکړي او که چیرې بیا هم د دوی غږ وانوریدل شي، د کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په داسې حال کې چې امریکایي عسکر د افغانستان نه د وتلو د پاره آمادګي نیسي، آیا خارجي مرستې به هم ورسره وځي؟ هغه ماشومان چې په سخت غربت کې ژوند کوي د داسې سولې په امید دي چې ژوند یې بهتره کړي. د جبل سراج نه د ای پی آژانس د خبریالې کارا انا د راپور خلاصه زمونږ همکار سید سلیمان شال ولی.
افغانستان دا وخت د نړۍ د هغو هیوادونو په صف کې ولاړ دی چې تر ټولو زیاته نیستي ده پکې. د پروان ولایت په مرکز جبل سراج کې د وو میاشتو یو کمکی ماشوم لیدل کیږي. خپلې مورې چې صادري اغوستې ټینګ نیولی دی. دا ماشوم په ډېر بد حالت کې دی او د سختې سوې تغذیې ښکار شوی دی. دومره کمزوری شوی دی چې له خولې نه صرف په ټیټ او نحیف آواز غږ پورته کیږي او له درد نه فریاد کوي. اوس لکه څنګه چې توقع ده، امریکا او طالبان د افغانستان د 3 کلن جنګ د ختمولو په خاطر موافقې ته سره نږدې شوي. خو دا پوښتنه مطرح کیږي، کومې مرستې چې د خارجیانو لخوا کېدلې او اوسنی حکومت یې تر اوسه پورې ژوندی ساتلی و، دوام به وکړي او که د خارجي عسکر له وتو سره سمې وه، مرستندویه موسسې هم په خپله مخه ځي. د خبریالې اناکارا په قول تر زیاته حده پورې د دې ماشومانو راتلونکي د طالبانو پورې تړلې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په رسمي توګه یرغلګرو د وتلو غوښتنه کړې، خو دا خبرې هم کړې چې خارجي مرستې دې دوام ولري. د افغانستان سمه نیمایي خاوره اوس هم د طالبانو په کنټرول کې ده او که د اسلامي قوانینو په عملي کولو کې له خپل مخکني سخت دریځ نه بیا کار واخلي، شاید چې ځینې خارجي مرستندویه موسسات زړه ښه نه کړي او له افغانستان نه ووځي. جبل سراج صرف نمونه ده. د افغانستان په زیاترو ښارونو او اطرافو کې د خلکو د نیستۍ او فقر همدا حال دی. له محتاجو میندو او ناروغه ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف لخوا مرسته کیږي. د دغه ادارې د یو رپورټ له مخې دا وخت تقریبا 2 میلیونه ماشومان په بد حالت کې ژوند کوي. د لوږې له امله د سوی تغذیه ښکار شوي دي او له دې جملې نه برابر 600,000 ماشومان دومره کمزوري دي که په سمدستي توګه ورسره مرستې ونهشي، د ژوندي پاتې کېدو امکانات یې کم دي. په چاریکارو کې یو روغتون موجود دی چې هره میاشتو ته په اوسط ډول 1000 ناروغه ماشومان د درملنې او علاج په خاطر راوړل کیږي. نړیوال بانک په افغانستان کې د روغتونونو او کلینیکونو 50 په سلو کې مصارف تر اوسه پورې ورکول او سږ کال یې د بشري مرستو د بندېدو په صورت کې د ناوړو عواقبو خبرداری هم ورکړی. خبریاله اناکارا په دې باور ده چې امریکا په 2014 میلادي کال کې پر افغانستان خپل مرستې سمې نمې قطع کړلې او دا وخت د روغتیايي او بنیادي خدماتو حالت له بد نه بدتر شوی دی. د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د حکومتي ادارې یا USAID یو پخوانی رئیس الیکس ټایل په دې باور دی که امریکا او طالبان متحده ایالاتو د دغه اوږده جنگ د ختمولو لپاره موافقه وکړي او سوله راشي، خارجي مرستې به زیاتې شي. او طالبانو هم ویلي دي چې دوی غواړي چې خارجي مرستې دوام ومومي او هم د قطر په پایتخت دوحه کې د دغو مرستو د تداوم او انسجام په باب خبرې له امریکایانو سره د روانو مذاکراتو یوه برخه وه او په هر قیمت چې وي باید خارجي مرستې د خارجي عسکرو د وتو سره سمې بندې نه شي. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
د افغانستان جمهوریت ریاست ویلی دی چې د افغانستان د حکومت هیله هم په افغانستان کې د بارنۍ قواو د حضور پای ته رسیدل دي، مګر وایي دغه قواوې د یوې ګډې اړتیا له مخې په افغانستان کې دیره دي. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
جمهوریت ریاست له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو څرګندون ته په خبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده چې د سولې په ټینګېدو به پوره شي. د جمهوریت ریاست وایي صدیق د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د هغو ګډو ګواښونو له امله دی چې افغانستان او نړیواله ټولنه ورسره مخ ده.
آرزوی نبودن اساکر امریکایی در
افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د نشتون هیله موږ ټول لرو چې افغانستان د یو هیواد په توګه د دغه استثنا څخه بهر شي چې بهرني ځواکونه په هیواد کې دی روي. پرته له دې چې موږ یو ځانګړی وخت ولرو، موږ هم هیله لرو چې یو ورځ په افغانستان کې سوله ټینګه شي او هغه څه چې د سولې د بهیر په برخه کې کوو د همدې لپاره دي چې موږ په خپل هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شتون شاهدان نه اوسو، خو فعلا اړتیا ده د ګډو ګواښونو له منځه وړلو لپاره چې د یو هیواد په توګه ټول لرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا غواړي ژر تر ژره او په زیات شمېر خپل سرتیري له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه کړي. مایک پمپو چې د انډیانا په ایالت کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې افغانستان کې جګړه تر 13 کلونو پورې اوږده شوه او هغه ماشومان چې د جنګ د پیل پر وخت زیږېدلي وو هغوی اوس د پوهنتون عمر ته رسېدلي دي. هغه وویل چې امریکا په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. د افغان حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي د امریکا بهرنۍ چارو وزیر څرګندو ته دا غبرګون په داسې حال کې خودلې چې نن هم د قطر پایتخت دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نه هم پړاو خبرو په لړ کې دواړو غواړو ترمنځ د سولې په هوکړه بحثونه دوام درلود. د افغانستان د جمهوریت ریاست وایي په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ روانو خبرو ته هم اشاره وکړه. ویل چې افغان حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د اساسو د غوښتنې له مخې وسلواله طالبان سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي.
طالبان دا باید ومني، دا یو حقیقت دی. نوی افغانستان، جمهوری اسلامي افغانستان کاملا تغییر کړی او دا حقیقت چې طالبان ومني دوی ته ډیر آسان وي تر څو په دغه پروسی کې شامل سي او یو سیاسي ژوند خپل ځان ته غوړ کړي. نو په جنگ او جګړه خو دوی نشي کولای. مونږ خو د یو ضعیف موقف نه خبرې نه کوو، مونږ خو د یو نظامی او سیاسي او قوي موقف نه خبرې کوو. زمونږ موقف هم د سیاست او د نظامی د لحاظه ډیر قوي دی. لوی ملت یو، لوی مهم او قوی نهادونه لرو او طالبان یو گروپ دی. هغوی باید از مونږ غوښتنې ومني. نو مونږ هغوی فرمایشات کله منلی سو؟ که هغه فرمایشات هر څه وي نو دا ډیر واضح.
د د افغانستان جمهور ریاست وایي ویل چې طالبان د افغان حکومت د اساس سره د مخامخ خبرو پرته بل لار نه لري. خو طالبان لا تر اوسه د افغان حکومت اساس سره د مخامخ خبرو څخه ډډه کړې. په دې وروستیو ورځو کې طالبان د افغان حکومت لخوا د سولې د مرکزي پلاوي د غړو د نمونو د لیست په نخ خپرولو انتقاد کړی وو او دغه پلاوي د نمونو په ډاګه کولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سولې لپاره دولت وزارت وایي اندي میرمن ناجي انوري نن د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت او افغانانو تمه دا ده چې د امریکا او طالبان ترمنځ هوکړه به په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو او د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو سبب شي. میرمن انوري ویلي چې د سولې 15 کسیز مرکزي پلاوي ټاکل شوی او د سولې وزارت د دغه پلاوي د خبرو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. کچیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د پریکړه لیک په اساس امریکایي عسکر د افغانستان نه ووځي، آیا د افغانانو سره به نړیوالې بشري مرستې دوام ولري؟ دا پښتنه وروسته له هغه پیدا شو چې تیر ورځ د رویټرز خبری آژانس د دوه طالب قومندانانو له قوله لیکلی و چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د پریکړه لیک په اساس به امریکا د افغانستان حکومت او افغان پوځ سره مرستې بندې کړي. مګر وروسته بیا د امریکا سازي زلمی خلیزاد او د طالبانو نطاق دا څرګندونې رد کړې. افغانان د بشري مرستو د کمیدو په هکله اندېښنه لري. برېښنا عمرخیلی په دې هکله رپورت را کړی دی.
افغان ماشومان به د سولې شاهدان وي، خو کچیرې دوی د سولې د لیدو لپاره ژوندي پاتې شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هماهنګ کوونکی توبي لینزر ډاډمن دی چې مرستې به کمې نه شي. هغه د افغانستان وضعیت د قناعت وړ بولي او په هر قیمت د روانو هڅو د دوام غوښتنه کوي.
زه هیله لرم چې د افغانانو سره په داسې حال کې مرستې دوام وکړي چې افغانان له یوې بلې لویې ازموینې نه تیریږي. زه فکر کوم د افغانستان په اړه د هر کال په پیل کې یوه نظریه وي او ویل کېږي چې سږ کال به د افغانستان لپاره برخلیک جوړوونکی کال وي. خو زه وایم چې 2000 کال ښایي تر ټولو مهم کال وي چې افغانستان لا نه دی تجربه کړی.
سکال د یونیسف ادارې ویل چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خوارزواکۍ د اخته کېدو سره مخ دي او 650,000 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. داسې وضعیت چې د بیړنۍ درملنې پرته به مړه شي. چاریکار ښار کې هره میاشت د څه د پاسه 0 ماشومانو چې د خوارزواکۍ او د ودې د نورو ستونزو سره مخ دي درملنه کیږي.
وقتی که خارجی که بهرنیان ووزی مرستې به هم کمی شي، چې دا د ماشومانو لپاره ښه نه دی. دلته ځینې ماشومان ډیر بې وزله دي او کیدای شي چې د مرستو د نشتون له امله مړه شي.
په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې یوه میرمن له جلال آباد خپله 3 کلنه مسۍ همیرا چې په خوارزواکۍ اخته ده د درملنې لپاره راوستې ده. څه موده مخکې د همیرا 2 کلنه خور له همدې ناروغۍ نه مړه شوه.
بیگو یک بچه مثلا با قار روشت میگه تر روسی ری لکدی را بولی گو تو روسی با درد منو میخرم ای را میبر مگه خالق رخ بخدا سرش کنه.
ده اندراگاندی در روختون مشر دکتر بشیر قریشی اندخمن دی چه کچیری ده امریکایی اسکر و لوت لوروس ده نره والم رستی بندیشی ده دکتران و ماش او ده درملو ده خستولو پارا بودیجه لکو مکری.
ده طالبان و امریکا ترمنز مذاکره باید داسوی چه ده افغانستان گتی ده بیان آزادی ده خلق و آزادی او زمونگ ده فرهنگ خوندی تو پا پام کیونی ولشی. ده امریکا خلق و پتیره ده ترامپ حکومت دا باید پا پام کیونی سی که خاغلی ترامپ غاری مونگ بیرته ده دبر اثر تا ولیگی ده هم ده اغا پا اختیار کیدی.
د 2001 کال نه را په دی خو چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ونړو د میلیارډونو ډالرو مرستو برسیره، اوس هم د افغانستان نیمایي نفوس په بې وزلۍ کې ژوند کوي. د مرستو اکثره برخه امنیتي چارو ته ځانګړې شوې او افغانان په اداري فساد او ناسم مدیریت کې د مرستو د ضایع کېدو له امله په غوسه دي.
د سوریې کوردی وسوالو ویلي دي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ د یوې موافقې له مخې د سوریې او ترکیې له سرحدي سیمونه په وتلو پیل کړی. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال ریچارډ گرین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شال لولي.
د خلکو د ساتنې یونټونه چې د وای پی جی په مخفف نوم شهرت لري او د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د کوردی ځواکونو تر ټولو غټه قوه تشکیلوي. د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو خوندي زون د جوړولو په غرض د امریکا او ترکیه ترمنځ لاسلیک شوې موافقې د عملي کولو په خاطر په لومړي قدم کې د سوریې د شمال ختیځ نه د خپلو وسلوالو یونټونو پورا وستلو پیل کړی دی.
في إطار التفاهمات الثلاثية فيما يخص أمن الحدود مع تركيا تم وضع إطار المرحلة الأولى من التفاهمات.
دا واي بي جي د سیمایزي دفاعي ادارې د شریک رئیس زید العاسی غقده چې په عربي ژبه امریکا غقته د خپل ځواکونو د سر په اړه معلومات ورکول. نوموړی وای د سرحدي امنیت په اړه له ترکیه سره د درې اړخیز تفاهم په رڼا کې وای پی جی په لومړي قدم کې د دې موافقې د تطبیق کولو په سلسله کې د روانې میاشتې په 23مه له راس العین نه د خپلو یونټونو په ایستلو پیل وکړ او د شګو موانع ختمې کړې، درندې وسلې له سرحدي نقطونه لرې کړې او په نوو پوستو کې محلي ځواکونو ته تسلیم کړې او د دې میاشتې په 26مه مو په تل عابد کې عین شان اقدامات کړي دي. ترکان چې د وای پی جی ځواکونو ته د ترکیې د کوردانو د منشوي کوردانو د ګونیا پی کی کی د یوې برخې او ټورستي سازمان په نظر ګوري له څو میاشتو نه د دغې ډلې پر خلاف د پوځي عملیاتو د پیل کولو خبرداری ورکړی و. د ترکیې پوځ له تیرو دریو لسیزو نه د پی کی کی د یاغیانو سره په خونړۍ جګړه بوخت دی او نه غواړي چې د وای پی جی کوردي ځواکونه چې امریکا یې نظامي او لوجستیکي ملاتړ کوي له سرحد سره یې څیرمه اډې جوړ کړي. خو د سوریې د کوردانو دیموکراتیک ایتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په ضد په جنگ کې له امریکا سره نږدې همکاري لري او د همدې ملیشو په مرسته متحده ایالات وکولی شو چې د داعش وسلوال د عراق او سوریې له هغو سیمو نه وباسي چې د 2014 میلادي کال راهیسې په کنټرول کې وي. امریکایي او ترکی مامورانو له اوږدو مذاکرات نه وروسته د سوریې په شمال کې د یوې بې طرفه خوندي سیمې په جوړولو موافقه وکړه. کارپوهان فکر کوي چې له سرحدي سیمو نه د وای پی جی د ځواکونو وتل به له امریکایي مامورانو سره مرسته وکړي چې د سوریې د کوردانو او د ترکیې ترمنځ سوله وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د پکتیا یو شمیر ځوانانو په حکومت باندې اعتراض کړی دی چې دوی له پامه غورځولې دي. دوی په سیاسي بهیرونو کې د شاملېدو ترڅنګ د دولت نه د کاري فرصتونو غوښتنه لري. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لیږلی دی.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې، د پکتیا یو شمیر ځوانانو په یوه غونډه کې پر افغان ځوانانو د روانې جګړې پر منفي تاثیراتو بحث درلود. د دې ولایت یوه ځوان افضل یار غونډې ته وویل سره له دې چې د ټولنې 50% برخه ځوانان تشکیلوي، د یو شمیر نورو برخو تر څنګ په روانو سیاسي بهیرونو کې ډېره کمه ونډه ورکړل شوې.
لیکواله طبقه بل هر طبقه د ځوانانو هر طبقه چې دا غره ټول شي او په یو منظمه برخه کې ترې استفاده وشي. ځوانان ډېر څه کولای شي، خو د ځوان د انرژي د مثبت کارونې لپاره یو حرکت ته ضرورت دی. کله چې موږ منسجم شو ان شاء الله هغه څه چې موږ غواړو د پکتیا ولس لپاره غواړو هغه به بیا په ډیر اسده گئی سره ترسره کوو.
د پکتیا د غوراټول شو یو ځوانانو وویل چې رواني جګړې د نور برخو ترڅنګ د ځوانانو پر ژوند او کاروبار هم منفي تاثیر کړی، خو هیله مند دي چې رسول په کې دو سره به دا ستونزې له منځه لاړې شي. دوی غوښتنه لري چې رسول پروسه کې د ځوانانو ته هم پوره برخه ورکړل شي او همدارنګ د دې سولې په توافقنامه کې د ځوانانو 18 کلنې لاسته راوړنې او پرمختګونه هم وساتل شي. په ګردیز کې د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د سیمه ایز دفتر د ښځو پراختیا او ملاتړ څنګ مرستیالي نجیب ازازی وویل چې ځوان قشر د خپل ځوان انرژي او هر اړخیزې پیاوړتیا له کبله د ټولنې په ثبات، امنیت او د سولې پر اوستو کې د پام وړ رول لوبولی شي.
د هیواد په بیا رغونې، اقتصادي پیاوړتیا، په ټولنه کې د اغیزمنو بدلونونو په سیاسي او فرهنګي چارو کې د دقیقو بدلونونو پر راوستلو کې ځوان قشر تر برخه چا خزلې دلی او رول لوبول شي. د ځوانانو یو ځای کول او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او اقتصادي چارو کې همغږي کول د هر هیواد د پرمختګ، اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیر اړین دی.
د سیړونکو په وینا روانه جګړه او بیروزګاري د دې لامل شوې چې ګڼ شمېر ځوانان لا هم له هیواده د تېښتې په حال کې دي. په داسې حال کې چې دولت ورته د کاري فرصتونو د برابرولو مسؤلیت لري.
آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو د